د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه. د ملګرو ملتونو کارپوهان وی چې د پاکستان نه یو شمیر سنیدونکو افغانان په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو سره مخ دي. د اوکرين او اسرائیل سره د امریکا مرسته. د امریکا مشانو جرګې د سپینې ماڼۍ لخوا د اوکرين او اسرائیل سره د میلیارډونو ډالرو امنیتي مرستې وړاندیز رات کو. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو بل غوښتنه هم کړې ده. او د افغان خزو د مدني حقوقو دفاع. په افغانستان د طالبانو د واکمنې دو سره د مدني حقوقو په دفاع یو شمیر افغان خزو په جلا وطنۍ کې د خپل حقوقو د اعادې لپاره مبارزه پیل کړې. یوه هنرمند آریانا سعید ده چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو په دفاع نوې فعالیت پیل کړو.
سلامونه ستړي مشینن پنشن بيد د قوس یاد لیندې شپاره سم او د دسمبر 1 منېټه ده. د مهم خبرونو ترڅنګ د افغان کاروانګرو د افغانستان د وضعیت او د پاکستانی چارواکو د وینا او پاړه به ورستي معلومات واوري. هيله ده چې موږ سره وسی او یو یادونه دا کوم چې د افغانستان سره د پاکستان پاړي کو باندې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو د تازه سرګندونو پاړه د خپل امکار خود نور ناصر نه به په اسلام آباد کې معلومات واخلو او ترڅنګ د پاکستان ته د امریکایي پلاوی د سفر په اهمیت باندې به په پیښور پونتون کې د استاد سید عرفان اشرف صاحب نظر واخلو چې د ایزمنګ بلنه منلې. تاسو دواړو قدرمنو نه هیله کوم سره اوسئ لږه شیبه کې تاسو سره ګرځو. لکه چې یاد کړه د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي ټام وست په پاکستان کې دی او نن یې د خپل سیال یعنی د افغانستان د پاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی سره لیدنه کړې او خبرې کړې دي. د دې موضوع جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خود نور ناصر نواورو. ناصر صاحب ستړي مشي کله لیدونکو ته معلومات شریک کړي چې استازي ټام وست او د آصف تورانی د خبرو اترو په اړه باندې تر اوسه څه معلومات خپاره شوې دي کنه او وايي د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې نور کم غونډې شوې کنه؟
پیر مننه آشنا صاحب. د ټام وست نن د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی ملاقات شوی دی او تر دې ملاقات وروسته ښاغلی تورانی په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې له ټام وست سره ښه ملاقات وسو او له نورو او سره سره په افغانستان باندې هم خبرې وسوې. د دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی وایي چې د دې امریکایي چارواکو سفر یا د امریکایي پلاوي سفر پاکستان ته وایي له دوه اړخیزو اړیکو سره سره پر افغانستان باندې هم خبرې ورسره کوي. خو دلته ځینې سرچینې وایي چې نه یوازې دغه د ټام وست سفر بلکې تر دې مخکې یا وروسته هم ځینې نور سفرونه دي چې په دې اونۍ کې شاوخوا اووه په څلور سفرونه دي ټول چې وایي دغه د ټولو سفرونو لوی هدف لوی موخه دا ده چې په پاکستان کې میشت هر افغانان چې له تیرو یو نیم کال دوه کلونو یا څو میاشتو راهیسې دلته اوسي او هغوی د نورو هیوادونو په تکل کې دي د امریکا او نورو هیوادونو دا هغوی د دې ځای څخه په خوندي توګه د استلو لپاره دا ټول سفرونه کیږي. خو د خپل دوراني په دې کې د دې ذکر نه دی کړی بلکې واځي دومره ویل چې پاړو ای ودونو ترمنځ پر اړیکو باندې او په افغانستان باندې هم خبري سره وس
او د یو پاکستانی مذهبي سیاستوال مولانا فضل الرحمن سره د بریتانیا د سفیر د لیدنې انزورونه په خبره شوی برسنه یو کې هغه د افغانستان په اړه څه ویلي ک څنګه
بلې هو مولانا فضل الرحمن سره د برتانیا د سفیر دغه ملاقات شوی دی. تر دې مخکې د برتانیا د سفیر په پاکستان کې نورو سیاستوالو سره ملاقاتونه شوی دي چې شاید دغه یو عادي خبره له سیاستوالو سره ملاقات کو په دې کې چې د افغانستان ذکر شوی دی او خپل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د لوري چکم بیان رسنوي تخپور شوی دی. هغه کې ویل شوی دی چې د برتانیا سفیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنو د تعلیم لپاره دی د دوی سره همکاري وکړي. وایي د هغه په خبرګون کې مولانا فضل الرحمن د سفیر ته ویل چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت کې د طالبان حکومت د تعلیم د شذو د تعلیم پر ضد نه دی بلکې دغه سی یو ماحول جوړوي چې د پټکیو بیا پکې د پښتنو له کلتور سره سم جونیز دا کړو کړی دا دا وی په خبر پانه کې ویل سی وی دی. لدی سره ځین نور ملاقاتونه ملکه تاسو چول د سی وی دی او خپل بیا د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد آصف دورانی پرون په غونډ کې د افغانستان پاک له خبرې کړې د کڅ هم دوه ویل چې حالات یې سره له کابل سره اړیکې شې نه دی. خو بیا هم ویل چې د تیرو د نورو کلونو پرتلا اوس په روان کال کې له افغانستان سره دوارخیزی سوداګری وای د نور کله پرتله څو چند زیاته سویرا نور جزئیات به په دې رپورت کوو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد آصف درانی وایي د تیرو کلونو پرتله له افغانستان سره دوړخیزه سوداګري زیاته شوې چې د په خبره او 1.8 میلیارډ ډالر او رسیدلې ده. دا خبرې شاغل درانی د اسلام آباد د ستراتیژیک اړیکو په مرکز کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو د وینا مخال کړی دی.
د ټریډ bilateral trade has increased
da yawi la afghanistan sara mod wal khiz saudagari zyat asweda aw us da yaw ashariya 8 milyard dollar atrasiji la manzani asia sara ham da pakistan saudagari 1500% zyat asweda chi pa 2020 me sevikal ke 1500 million dollar us darawan kal pa jun miasht ke 13 milyard dollar ham zyat asweda. خو شاغلی دورانی په دې وینا کې زیاته کړه چې د افغانستان په تیر 15 کلنه موده کې تر بل هر هیواد زیات د دوی هیواد پاکستان متاثر شوی چې د پټکیو لا هم متاثر کیږي.
دی افغان سیناریو اټ هاز سم
ډومیننت دی وايي په تیر 15 کلنه کې د افغانستان حالاتو موږ مخامخ متاثر کړیو او ان اوس هم متاثر کیږو. د یو لسم سپتمبر تر پیښه وروسته د افغانستان حالاتو پر پاکستان ډیر منفي اثر کړی دی. د دې سره چې اتیا زره وګړي مقرباني شو چې اته زره د امنیتي ځواکونو سرتیری دي د دغه هیواد اقتصاد ته 155 میلیارډ ډالر زیان ورساوه. د پاکستان ځنګړی استاذ د افغانستان په حق له دا وینا داسې محل کوي چې له تیرو 100 میاشتو راځي چې له کابل سره اړیکې د پاکستاني طالبانو او د افغان کډوالو د شړلو پر سر ترنګلې دي. اسلام آباد ادعا کوي کډوالو یې له اقتصاد سره سره امنیت هم خراب کړي او پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پردوی بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستان دغه تورنه ناسم بولي. ګلنور ناصر، امریکا، اسلام آباد.
او ملګرو ملتونو ویلي دي چې پاکستان یو شمیر سنیدونکو افغانان د بشري حقوقو د جدي سرغړاونو سره مخ دي. د یاد سازمان د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د خزونجونو په ګډون د پخوانی حکومت کارکونکو، البته د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او نور ډیر کسان چې د پاکستان نه سلکیږي په افغانستان کې د مشکېدو په وخت کې د بیلابیلو ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې، خو تر دې مخکې ویلي چې ستنیدونکو کډوالو ته تر خپل وسه پورې امکانات برابرې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د چهارشنبه په ماښام په اعلامیه کې ویلي چې خځې، نجونې، د قاچاق قربانیان، قومي او مذهبي اقلیتونه، د پخواني حکومت مقامات، معلولین او د پاخو مرکزان د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو زیاته کړې هغه خځې او نجونې چې افغانستان ته ستنول کیږي په واړه سن کې د ودونو، په جبري ډول د ودونو، انساني قاچاق، د زدکرو، د تاګ را تاګ د ازادۍ او په مساوي شکل د قانوني ملاتړ د نه برابرې دولګو خونو سره مخ دي. د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو څخه د بیا مشتیدو، د کورنۍ د یو ځای کېدو او د فرصتونو په زیاتېدو سره خپل ملاتړ زیات کړي.
زه او نور کارپوهان د پاکستان څخه غواړو چې له افغانانو څخه د خپل مهم ملاتړ ته دوام ورکړي. موک په دغه هیواد کې د اوسنی چلند او کله چې کډوال په جبري توګه استول کیږي د هغوی په وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښمن یو.
د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالین وایي چې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند بدل شوی نه دی او اوس هم کډوال په بیلابیلو شکلونو ځورول کیږي.
ما د افغانستان از ترس طالب فرار کردیم، اینجا از ترس پولیس با ما استرس جور شده، همگی بالت روانی مواجهشته، بخصوص خدا از جامعه جهانی سازمان ملل خواهش میکنیم که با مهاجرین توجه داشته باشن.
پاکستانی چارواکی وایي چې غواړي 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوال وباسي چې تر اوسه د 450 زره په شاوخوا کې کډوال استل شوی دی.
خوشاله خپل وطنم دی، خو دغه ماغله روې چې دغه لک بې تعلیم فاتې نشي، لک درس مرس وای، دغه ماغله رونو اولادم بس سره به چې دغه ملته کم کار مار به وکړي، خو دا بدون راکی خو لکه دغه بچو ته خپاش ته چې دات بې تعلیم فاتې چې لک تعلیم مو کې کنه.
په هغه افغانانو کې چې له پاکستان څخه د وتلو له خطر سره مخ دي هغه شاوخوا 10000 کسان هم شامل دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتیدلي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د تازه څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې ستنېدونکو کډوالو ته به لازم سهولتونه برابر کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په اهمیت او مهمو بحثونو د پېښور پوهنتون کې استاد سید عرفان اشرف صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اشرف صاحب، ستړي مشي پروګرام ته پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو په نظر امریکا په دې وخت کې د پاکستان د څه ډول همکاري تمه لري؟
جی ډیره مننه یو ځل بیا. یقیناً د افغانستان کې او پاکستان کې د امریکې سره کوم مفادات دي، د هغه د 9/11 نه پس هغه ډیر زیات د جنگ سره تړلي دي، سکم ته موږ وار آن ټیرر یا امریکې وار آن ټیرر. اگر چې د امریکې ځواکونه خود ته نه لاړو، خو د امریکې مفادات په څه ډوله تقریبا مغه دي، لکه یو خو بنیادي طور باندې هغې د افغانستان ځمکه واړي چې د بنیاد بنے ضرور ملکوں خلاف استعمال نشی. تو پاکستان دا گلہ دا ٹی ٹی پی افغانستان طرف نہ چلکی گی التنام پاکستان کے ابیدو نے کہی مدہ حالات سکڑ کے چلسی وقتاً فوقتاً پدے کے دا امریکی دا طرف نہ بھوم دا سے بیانات رکھو سے دا پاکستان دا حق تزخط العلاقہ محفوظ کی مطلب دا حوالے امریکہ پاکستان سره دا او دلته د امریکې د داسې بلاوی راتګ پاکستان یو حد پر اتړ هم دا خدا یاد ستای چې امریکا شاه د پاکستان فوج په شا باندې ولاړه دا او دغه یو بنیادی وجہ په دې سیمه کې نه صرف ترخګری دا بلکې اقتصاد په دې سیمه کې مخته څنګه روان ده هغه کې د چین دلته کې طرف عمل دخل هم ډیر زیات.
ما برعکس اوس پوښتنه کوله او بخا شف صاحب وخت لږ کمی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې سړې یادې شوې دي، د دې وضعیت هغه اصیلت بچي؟
د امریکې سکم اړیکې دي هغه د پاکستان فوج سره داسې سړې ځکه نشي کېدای چې د پاکستان فوج دارومدار زیاتر په امریکې او د امریکې په اصلي ده او د امریکې په پیسو ده. اگر چې د امریکای پیسې خلا هغه سينه راځي پاکستان ته لکه مخ ته راځي خو دغه امید لا اوس هم شته. خو خبره بیا مغز راځو چې امریکای ته وو د پاکستان ضرورت همیشه وی افغانستان کې خپل سينه چلاونه دي. صحیح هغه معاملہ تړشي دی خو امریکا کله هم پاکستان نه بے خبره کی نه وقت فوقت بغیر راځي د معاملاتو جاج بو اخلي یو تل بیا د پلو پلوی راتلک دل تکي مقصد اندغه داس پاکستان
اشرف صاحب صحیح منګ په خبرونو کې د سیاو روچې پاکستان د سختو اقتصادي سیاسي او امنیتی ستونزو سره مخ شوې ده چې تاسو هم د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو د بریدونو یادونه وکړه. آیا فکر کوي چې د افغانانو ایستل د پاکستان ستونزې حل کولای شي؟
نجی دا خو بالکل د دې سره تعلق هغه څه نشته. خو دا د پاکستان فوج موجوده سکو مشرتابه دا عاصم منیر دا د هغه پالیسی دا هغه یو ډاکټراین څه دا هغه نن هم په خبر ته عاصم منیر سکو وزټ کړه دا او دلته کې کور کمانډر په ځای کې سکو اجلاس کړی په ټول د فوج مشران هغه کې هغه دوه سیزونه ټاکلې دي د افغانستان د پاکستان معاش او د پاکستان سکیورټي او دغه ویلي دي چې افغان کډوال د پاکستان معاش باندې هم بوجو او د پاکستان سکیورټي پر هم خطر او بنیاد باندې موږ کوي او دا پروګرام
کوي. صحیح اشرف صاحب وخت له کمی ما سره او بخښه دا یو د ورستی حالاتو پښتنه مې کوله دا د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر یا منظور پښتون د چمن پرلت کې تر ګډون ورسته ونیول شو او تر اوسه پورې وایي چې معلومات نشته ده د پاکستان حکومت دا غ په نیولو باندې اصلا څه غواړي.
په دغه وخت د یوکرين او د غزا جنگ نه پس د کډوالو مسله د دنیا ټولو نه لویا المیادا او په د بنیاد باندې پاکستان کله هم نغواړي چې د پښتنه یا کډوال داسې مسله جوړ کړي چې د دنیا نظر د پاکستان فوج طرف ته شي یا د پاکستان حکومت دې فیصله نه من کړي. څوک هم سپه د سیمه کې ویچتيږي او د کډوالو مسله ویچتي د پاکستان فوج هغه ترګړي هغه د جیل په څیر وي هغه کا چارواکي هغه کا لیډر وي کا هغه د عام پوهان وي
مننه سید عرفان اشرف صاحب کورم ودان ستاسو د حضور نه ډیره مننه. او دلته په متحده ایالاتو کې د مشانو جرګې د چارشنبې په ورځ یعنی پرونی د سپینې ماڼۍ د خوانه اوکرين او اسرائیل ته میلیارډونه ډالر او امنیتي مرستې وړاندیز رد کړو. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د غمرستې د مکسیکو سرحد نه د مهاجرت د کنټرول لپاره د بودیجې د منځوري سره مشروطې بللې دي. نور حالې په راپور کې اوري.
د سنا یو 50 غړو د دغې لاهې په ضد او نه سلويختې په پلوي رائے ورکړه. د جمهوریت غوښتونکو ګوند ټولو سناتورانو منفی رائے ورکړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر هم د لاهې په مخالفت رائے ورکړه ترڅو وکولې شي د بیا کتنې لپاره بل وړاندیز وسپارلې شي.
ډیموکراټان د اوکراین په اړه جدي دي، جمهوریت غوښتونکي نه دي. موږ جدي یو، موږ دوی ته یو زرین فرصت ورکوو چې د سرحد په اړه یو وړاندیز تصویب کړي.
جمهوریت غوښتونکي وایي چې د لاهې په اړه د دوی منفی رائے د متحده ایالاتونو په جنوبی سرحد کې د مهاجرت د کنټرول او په دې اړه د لا سختې تګلارې د پلي کولو لپاره اړینې وي. بلخوا د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان په دې اونۍ په پیل کې وویل چې د اوکراین سره د مرستې وخت په تیرې دو دی.
له حکومت سره به د کال تر پایه د اوکراین لپاره د وسلو او تجهیزاتو ورکولو او په نظامی چمتووالي د کوم اغیز پرته د متحده ایالاتو د زیرمو څخه د وسلو ورکول ختم سي.
د امریکا د اساسو د جرګې رئیس مایک جانسن په دې اړه وویل
یو لړ مهمې پوښتنې باید ځواب سي ترڅو موږ وکولی شو د دغو خبرو اترو ته دوام ورکړو. لومړی دا چې موخې څه ده په اوکراین کې د لوبې پای څه دی، موږ څنګه د امریکایي مالیه ورکوونکو د قیمتي پیسو سمه څارنه کولی شو.
ډیموکریټس د سیشنبه پورس خبرداري ورکړې وو چې د روسیې مشر ولادي مور پوتن تملري چې د متحده ایالاتو د ملاتړ ختمې دل با د اروپایي متحدینو د مرستو لار هم ونیسي.
We have clear objectives in
موږ په اوکراین کې روښانه اهداف لرو. موږ دا اهداف تر لاسه کوو. راځي چې اوس په شانو سو. زه فکر کوم چې داسې یو فکر موجود دی، تاسو پوهیږئ، یوازې د دې لپاره چې د ټول اوکراین د بیرته نیولو د بشپړې بریا تضمین نسته، خو دا د دې دلیل نشي کېدلی چې د اوکراین سره مرستې ختمې کړو.
امریکا د روسیې په مقابل جګړه کې د اوکراین ترڅنګ ولاړه ده او د میلیارډونو ډالرو فوجي او بشري مرستې ورسره کړې دي. ولسمشر جو بایډن هم دغه راز د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل باندې د حماس لبریدونو رستبیلی وو چې اسرائیل چې هر ستا ضرورت ولري ورته به برابر کړي چې د ځان دفاع وکړي شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په منځنی ختیځ کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تیلو د صادرونکو هیوادونو ته د سازمان یا اوپک په چوکاټ کې د مشخصو موافقو خبر ورکړی دی. د کرملین ویان د پنځشنبې په ورځ ویل چې د روسي جمهور رئیس پوتین د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی او غواړي په منځنی ختیځ کې د ځواکمن قدرت په توګه د مسکو اهمیت څرګند کړي. او د اسرائیل او حماس وسلواله ډلې ترمنځ خونړۍ جګړه نن پنځشنبې درې میاشتې ته داخله شوه او د محاصره غزې په څنډو کې نښتې روانې ښکاري. د یوې اونۍ اوربان پترس کې چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې، حماس 115 برمته اسرائیلیان خوشې کړل چې اتیا تنه یې د 240 فلسطینی بندیانو سره تبادله کړل. اسرائیل وایي 133 کسان یې لا هم په غزه کې برمته نیول شوي دي. د جګړې په 25مه ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې څو مهمې خبرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې ممکن په غزه کې د ډېرې ناهیلۍ له امله عامه نظم په بشپړ ډول مات شي او په ټولو فلسطینیانو اغیزه وکړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 مشان ویلي چې د دوه خپلواکو هیوادونو د طرحې ملاتړ کوي او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي غزې تړانګې ته یې د یو څه اندازه تیلو لیږلو اجازه ورکړې ده. د فلسطینی کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي ادارې ویلي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. د دغه ادارې ویاندې جولی ټوما د امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې تیره اونۍ یې غزې ته په سفر کې ولیدل چې د غزې تړانګې په جنوب کې هم بمبار روان دی او د ملګرو ملتونو 130 همکاران پکې وژل شوي دي. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د جولی ټوما سره مرکه کړې ده.
ها how's life there for those
په غزه کې د ایثار خلکو ژوند څنګه دی تاسو څه ولیدل
Look, I was there just before.
زله دینه مخکې حالت په غاسه کې اوم چې جګړه ودرېده او اوس بیا وضعیت بیرته هغه شون شو. په دې واشيانه جګړه کې د ورځې او شپې په اوږدو کې ډېری سختي او پرلپسې بمباری روان دي. ډېر خلک بې ځای شوي دي. ما د سرپناز خالدنه وکړه چیرې چې خلک په حقیقت کې دی او بل د پاسه پراته. ځینې په دې ورستیو کې راوتل دي او هغه کسان چې د اوسېدو ځای نه درلودنو اوس په ځمکه پراته د کوم سیوري پراته دي. هلته خوراک ډېر کم او به هم نه وي. د روغتیا حالت ډیر سخت او دازه د خان یونس خبره کوم چیرته چې د جمعې د سهارې سي بمباری زور اخیستې دي
تاسو د خان یونس د وضعیت خرابېدو یادونه وکړه دا باید خوندې ځای وي ځکه چې خلکو غوښتل شي چې سویلی سیمو ته لاړ شي نو تاسو وضعیت څنګه ګوري
Since the war began we have said
هغه وخت چې جګړه پیل شو مونږ په وار ور ویلې او پیل مکړې چې د غزې په ترنګ کې هیڅ ځای خوندې نه دی نه شمال نه منځنی سیمه او نه جنوب زه په خپل له جنوب څخه راستنه شوې يم زه د موقت اوربند څخه مخکې په جنوب کې وم بمباری سخت وی او تاسو کولای شئ په کوڅو کې شاوخوا د ودانۍ ویجاړتیا وګورئ ټول دوکانونه تړل شوي دي او ما په خپل د بمباری غګونه اوریدلې دي نو په غزه کې هیڅ ځای خوندې نه دي او یقینا چې اوس جنوب او په خاصه توګه خان یونس خوندې نه دي یوازې په تیرو دریو څلور ورځو کې لښ پېتو ضرورت څخه ډیر خلک زموږ سرپناه ته راغلي دي دا یوازې هغه کسان دي چې زموږ په تاسیساتو کې د سرپناه لپاره راغلي دي خو د هغو کسانو شمیر چې اټکل کېږي سلګونو زرو ته رسیږي خلک به چیرته ځي
is the UN
I am ملګری ملتونه د دې ورتیا لري چې د اړمنو خلکو سره مرسته وکړي چې شمیر یې ملیونونو ته رسیږي
نو د غزې تر اتیا فیصد زیات نفوس اوس بې ځای شوی دی دوی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوی دی او له همدې امله ملګری ملتونه د 1.2 میلیون څخه ډیرو بې ځای شوی او قرب دی دا زموږ د ادارې د سرپناه د ظرفیت نه ډیر لوړ شوی دی او کله چې موږ د یو بد او خراب حالت لپاره پلان لرونو موږ یوازې د 1.5 میلیون کسانو لپاره پلان لرو اوس موږ د شمیرو څخه اته چنده زیاته بې ځای شوی کسان لرو د غزې ډیر خلک اوس بشری مرستو ته اړتیا لري او دې اړتیا ته د ځواب وایلو لپاره د بشري مرستو منظم جریان ته اړتیا ده چې په منظم ډول د غزې ترنګ ته راورسي
تاسو وختنې د اسرائیل د حکومت او یا له دوه خواوو څخه دي
نو موږ د جګړې په ټولو اړخونو باندې او په ټولو هغو کسانو باندې چې په دوی کې نفوس لري غا کو چې د غزې په تړنګ کې دي د قتل عام ودروي دا باید پای ته ورسیږي د ملکی خلکو لپاره د انسانيت په خاطر یو بشري اوربند ته اړتیا ده او تر هغه وخت پورې چې د بشري مرستو منظمه او دوامدار جریان ته اړتیا ده چې غزې تراشي ځکه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي کار ته دوام ورکړي او ټولونو ته خدمت وکړي
اسرائیل ادعا کوي چې ملکی وګړي زکه وجل کیږي چې حماس له دوی نه د انساني ډال یا سپر په توګه کار اخلي تاسو دا څنګه ګورئ آیا دا توجیه د منلو وړ ده
هغه څه چې زه یې تاییدولای شم هغه د دې چې زما یو سره د همکاران ووژل شو ځینې په خپل کورونی کې وژل شوی او بیا ځینې نور د خپل کورنۍ سره وژل شو یو شمیر د ملګرو ملتونو په پناځایونو کې وژل شو د بشري سپر کارول د نړیوال بشریت دوستانه قانون لمخي غیر قانوني دي چې دا هم زموږ لپاره یو فرصت دی چې ټینګار وکړو چې نړیوال بشر دوستانه قوانینو ته باید درناوی وشي په ځانګړې توګه د جګړې په وخت کې او په ډیرو مواردو کې د جګړې د لو خو ول خو د نړیوال بشری دوستانه قانون په ښکارا توګه سرغړونه شوې ده
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو
او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لور سره د مدني حقوقو ډیرو مدافع خزو په جلا وطنۍ کې د خپل حقوقو د اعادې لپاره د مختلفو لارو چارو مبارزه پیل کړې ده. په دې ډله کې د افغانستان یو پیژندل شوی هنرمند او د خزو د حقوقو مدافع اریانا سعید هم شامل ده چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د جنسیتي نابرابرۍ سره د مبارزې لپاره نوې هڅه پیل کړې. نو شابه آشنا د غونډې ته ورغلې و او تفصیلي په راپور کې اوري.
د افغانستان محکومو انجونو او خزو زه تاسو سره یم.
غلی نه یو، موږ باید غږ پورته کړو. دا د دفاع د ټولنې د پرانس خونډې هدف او تر څو د افغان مبارزو او مطرح او څیرو د مشورو او لارښوونه په رڼا کې حق خزو او انجونو ته لار پرانیزي چې د دوی په وینا په تیارو کې شپې سبا کوي. آریانا سعید وی نړۍ ورو ورو موږ له پامه غورځي، خو زموږ د عدالت غوښتنې غږ به هیڅکله غلی نشي.
ایجاد همچون نهاد در حالات فعلی که در افغانستان میگذره بالای خانم ها بسیار مهم بود، برای اینکه ما آیسته آیسته متوجه شدیم که متاسفانه دنیا درباره حالت زنان افغانستان فراموش کرده و در هیچ میدیا در هیچ تلویزیون درباره مشکلات زنان افغانستان ما نمیشنویم. و من آرزو دارم که با ایجاد این نهاد و با گردنمایی امشب ما بتانیم که امی مضمون و یا تاپیک مشکلات خانمای افغانستان دوباره بلند بکنیم، بتانیم یک بار دیگه صدای زنای مظلوم افغانستان شویم و صدایشان را به جهانیان برسانیم.
په غونډه کې د واشنگتن او شاوخوا سیمو د ګنشمیر فعال سیاسي مطرح او خزو حضور د جنسیتي نابرابرۍ پر ضد د ګډ مبارزې او یووالي ښکارندوی کوله. د غونډې یو شمیر ګډونوالې میرمنې په افغانستان کې د محکومو او بهر میشتو میرمنو د همغږۍ لپاره د دا ډول غونډو او ټولنو جوړول یو مثبت ګام بولي.
اول خدا غوند ډیر مهم دی، د دې لپاره چې په بین المللي سطح باندې آگاهی او ټول تور کې چې په افغانستان کې او داخل په افغانستان کې حالات سره رقم روان دي او څه مشکلات شي زیاته وي. خو په دې څنګ کې داخل په افغانستان کې هم ډیر مهم دی چې د شوز او اوازونه د بین المللي د اوازو سره د بین المللي په سطح باندې هم د دوی اوازونه راسي ومنسته. نو داسې پروګرامونه ډیر مفید دي چې هغه شي چې خپل په افغانستان کې دي د دوی اوازونه د بین المللي په سطح باندې ټول واوري.
د فارټولنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خزه د نړیوالو خزو لپاره د ټولنې لخوا تمویلېږي. د همدې ټولنې مشره ماری کلارک د دفاع په څیر د ټولنې جوړول د ګډ کار بریالۍ هڅه بولي او د افغان ښځو په اړه د نړۍ د اقداماتو یادونه کوي.
احساس کوم کله د افغان ښځو په حق له نړۍ غلې او کله هم ژغیږي، خو کافي اقدام وجود نه لري. زما په اند هغه څه چې موږ کولی سو هغه دا دی چې موږ د یوې ټولنې په توګه باید د بدلون هڅه پیل او وضعیت بدل کړو. دا هغه څه دي چې افغان ښځې زموږ څخه غواړي. هغوی له نړۍ غواړي چې ژغ یې واورېدل سي او اقدام وکړي تر څو هغوی وکړی سي خپله آزادي ترلاسه کړي.
د ښځو لپاره د مساوات، آزادۍ او پرمختګ د مدافعینو نوې ټولنه یا دفاع به د هغو ښځو لپاره د ګډې مبارزې وسیله شي چې د جنسیتي ناانډولۍ په سبب له خپلو حقونو نه محروم دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
دلن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو، خو کولای شي چې همدار راپور او نور د افغانستان او پاکستان او د سیمې او د منځني ختیځ اړوند راپورونه په ټولنیزو شبکو کې وګورئ. ولولي لکه شبکې دری خبرونه پیلېږي او زمونږه همکار سحر عظیمی استودیو ته راغلي معلومات په شریک کی. سحر جان، تاسو ستړي مشینن لیدونکو ته څه لرئ؟
سلام به شما، سلام به دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت آینده موضوعات متنوع از سراسر افغانستان، منطقه و جهان را برای شما در نظر گرفتیم. موضوع درخواست سازمان عفو بین الملل به خاطر رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان توسط محکمه بین المللی جرایم یکی از موضوعات است که برش میپردازیم. در جریان برنامه تازه ترین ها از غزه را همکارم برای شما تقدیم خواهد کرد. موضوع پناهجویان افغان در پاکستان محور بحث ما خواهد بود به خاطر اینکه وضعیتشان چگونه است. در خلال برنامه موضوعات متنوع دیگر هم داریم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشین. فراموش نکنین که بعد از برنامه زنده تلویزیونی برنامه زنده رادیویی ما هم شروع میشه و موضوعات روز در این برنامه گنجانده میشه. با ما باشید.